سلامونه ستړي مشي دا مازیګر څلور بجې دي تاسو موږ کلا ساده رادیو ناوړی دا خبری خبرونه په خبرونه پیلو دا بخند لريوال ساسمان امستي انټرنیشنل دا پاکستان له حکومت غوښتل چې ټول نیول شوی افغان کډوال ژر تر ژره خوشی کړي. دا امستي انټرنیشنل دا جنوبی آسیا څنګه نن جمعه پر خپل ایکس پاڼه په ټویټر لیکلی، نوی کال په اسلام آباد کې د افغان کډوال لپاره له ویرې او اندېښنې سره مل و، ځکه پولیسو د شپې چاپې او ځورونې پیل کړې وې او په لسګونو افغان کډوال په غیر قانوني توګه توقیف کړي دي. دغې سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتلي دي چې سمدستي نیول شوي کسان خوشي کړي او هغه نوې پالیسۍ لغوه کړي چې له مخې یې په پلازمېنه کې د پاتې کېدو لپاره د NOC په څېر د اضافي اسنادو غوښتنه کوي. د دې سازمان په وینا دا له خطر سره مخ کسان له نورو سرخوږیو سره مخامخ کوي. د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو په وروستیو څو اونیو کې په اسلام آباد کې په لسګونو افغان کډوال نیولي او ځورولي دي. په پاکستان کې یوې محکمې پخوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبی د فساد په یوې تاریخي قضیه کې مجرم ګڼلې دي. قاضي ناصر جاوید رانا د عمران خان لپاره د 14 او د هغه د میرمنې بشرا بیبی لپاره 2 کلونه د بند سزا د اعلانولو پر مهال وویل څارنوالۍ خپله قضیه ثابته کړه او عمران خان مجرم ګڼل شوی دی. دا تحریک انصاف ګوند پر مؤسس عمران خان او د هغې پر میرمنې د القدر 190 میلیون پاونډ ټرست په قضیه کې د فساد تورونه لګول شوي دي، خو عمران خان او میرمنې هغه رد کړي او تر شاهي سیاسي انګیزه بولي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ سلمان اکرم راجا ویلي دي چې دوی به د دغې سزا په وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي. دا اسرائیلو کابینه باندې جمعه په غزه کې د اوربند او د رغمل شو کسانو د خوشی کولو لپاره د حماس وسلواله ډلې سره د وی موافقه د روستۍ تصویب لپاره غونډه وکړه. دا په سیال کې د چا دغه اوربند چې د چهارشنبه پورس اعلان شوې د احتمالي زندیدو په اړه اندېښنه راپورته شوې دي. د دغه اعلان سره سره په غزه کې د اسرائیلو جنگیال وټکو پر خو بریدونو تداوم ورکړي او فلسطین چارواکو د پنځمې پورس نه وخت وویل چې د اوربند اعلان وروسته په نومي ورځ لکټر شپږ اتیا کسان وژل شوي دي. د اسرائیلو د صدراعظم دفتر بنیامین نتنیاهو په بخښنې سره د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن سهار وختي وویل د اوربند تصویب نږدې د یو محدوده امنیتي کابینه به نن د بشپړې کابینې تر غونډې مخکې غونډه وکړي څو دغه موافقه تصویب کړي چې وروسته به عملي شي. که د اسرائیلو کابینه دغه موافقه چې د قطر، مصر او متحده ایالاتونو په منځګړیتوب شوې تایید کړي، د یکشنبې له ورځې به عملي بڼه خپله کړي. دغه موافقه چې په څو پړاوونو کې عملي کیږي، له مخې اسرائیلي اسواکونه له غزې وزي، د حماس لخوا یرغمل او د اسرائیلو لخوا یو شمېر فلسطیني بندیان خوشي کیږي او غزې ته د بشري مرستو لیکت هم پیلېږي. او د چین ګرځندوی وزارت د جمعې په ورځ ویلي په نږدې راتلونکي کې د شانګهای او فوجیان ولایت څخه تایوان ته د سیلانیانو د ډله ییزو سفرونو د بیا پیل لپاره یې چمتووالی پیل کړی دی. چین او تایوان د کووید-19 له پای ته رسیدو راهیسې په دې اړه چې کله او څه ډول چینی سیلانیان له دې ټاپو څخه چې چین یې د خپلې خاورې یوه برخه بولي بیرته لیدنه پیل کړي. تایوان د چین د حاکمیت ادارې په کلک راتوي. پیکینګ او تایوان په بشپړ توګه دغو سفرونو نو د نه پایلولو ملامتي پر یو بل چوي چې د دواړو لور ترمنځ موجود کړکیچونه لا زیات کړي دي. د چین د کلتور او ګرځندوی وزارت په ویلمې کې ویلي لا شانګهای او همدارنګا لا فوجیان ولایت څخه چې د تایوان تنګي په بل اړخ کې پروت دی د ډلې زو سفرونو بهیر ډیر ژر پیل اخو کرنې ټیلا نه ده خودلې. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. اوس تاسو د دې خبرونه څلور ویش ساعته دوام لري. د سار لشبګو د مخام تشبګو په لاندو سپوندو نه 35 مترو او د مخام لشبګو د سار تشبګو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي وړاندې سره په خبرونه کې د مطالب واوریدل شي. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه دا ویرت کړی دی چې ګواکې د هیواد پر واخان چې د افغانستان خاوره ده قبضه کړی ده. خو دا چې ولې دغه ډول اوازې راپورته شوې او ولې اوس پاکستان رد کړی دی وړاندې به په دې اړه درته روسي تفصیل او جزئیات ولرو. همدارنګه دا به هم سره واوري چې په کندهار کې د لیلامي فروشي بازار ګرم شوی.
جمعه په ورځ دلته دغه سیالي چې ګسه زوم چې په ټوله کندهار ولایت کې بل څوک بل ځای نه دی کړلی شپمز ده د لیو ګمرک لره راغلی دی.
تب هم رسر وری چه ده ملگور ملتونه ده بشری چارو ده همغگی دفتر ویلی دی پا افغانستان که پا تیر 2023 کال که ده بشر پالو همکارانو لخوا بشری مستو تا ده خلق و لاسرسه محدود شوی دی. دوی ویلی چه پا دغی همکاری و یا بشری مستو که طالبانو هم لاسوحانی کلی دی. خدا چه ولی بشری مستی اگه کسانو تا چه واقعا ده دغی مستو تارتیالری نرسی گی تنیرا با هم در تا جوزیات ولورو تلیوال مطالب تا با هم تم شو پاکستان تا با هم مرشو چه ده عمران خان ده نیول کیدو پارا بندی او ده مجرم کیدو پارا بندی دوستی جوزیات در تا ولرو نور مطالب مشتر بسیم خوالا.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری تولگه
پیام ستړی مشه ز فریده سیالیمه او په تخنیکی چارو کې سره شفیق عیار دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر واخان د هلیز د پاکستان د قبضه کولو په اړه اوازې او راپورونه بې بنسټه بللې دي. د دغه وزارت ویاند پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې خپلې اونیزې خبري غونډې ته وویل واخان د افغانستان د خاورې برخه ده او دوی د افغانستان ځمکني بشپړتیا ته احترام لري او په رسمیت یې پیژني. دغه پاکستانی چارواکی پر طالبانو غږ کړی دی چې د هغو ترهګرو په وړاندې د اقدام وکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې پناه اخیستې دی. هغه غوښتنه او هغه ادعا وي چې طالبانو حکومت په ظلمونو رد کړی دی. خو د واخان پر دهلیز د پاکستان د قبضه کولو په اړه باندې ولې اوازې راپورته شوې دي تفصیل له حدیث پر دی ستاورو.
په ټولنیزو او یو شمیر پاکستانی رسنیو کې پر واخان د الیز د پاکستانی ځواکونو د قبضه کولو په اړه د راپورونو او اوازو تر خپرېدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه راپورونه او اوازې ناسمې وبللې. د دغه وزارت تازه ټاکل شوی ویان شفقت علی خان د پنجشنبه په ورځ اسلام آباد کې خپلې اونیزې خبري غونډې ته وویل افغانستان د پاکستان ګاونډی هیواد دی او اسلام آباد یې حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته احترام لري او په رسمیت یې پیژني او د دې سوال هم نه پیدا کیږي چې پاکستان دې د خپلو ګاونډیو لپاره دا ډول ارادې ولري. شفقت علی خان ویلي چې پاکستان له افغانستان سره د خو او ټینګو اړیکو غوښتونکی دی او په ټکو یې په افغان خاوره کې د ترهګرو موجودیت هغه مسله ده چې د حل لپاره دواړې خواوې ګډ کار کوي. نوموړي د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د هغو ترهګرو پر وړاندې اقدام وکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې پناه اخیستې ده. د واخان دهلیز په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې داسې مهال دي چې له څه باندې دوو میاشتو راهیسې په ټولنیزو او یو شمېر پاکستاني رسنیو کې د پاکستاني ځواکونو له لورې د واخان د قبضه کولو په اړه اوازې او راپورونه خپرېږي. دا راپورونه او اوازې د مرغومي په لومړیو کې پکتیکا په ډنډې پټانو ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو د افغان او پاکستاني ځواکونو تر نښتو وروسته خپرې شوې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د واخان په تړاو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وروستي دریځ په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د روانې جنورۍ میاشتې په پیل کې له ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې پر واخان د پاکستاني ځواکونو د قبضه کولو خبره رد کړې وه او د دغه ستراتیژیکې سیمې پر ساتلو ټینګار کړی و. د روانې جدې میاشتې په 11 نیټه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی هم د چین له سفیر سره د واخان دهلیز د ستراتیژیک اهمیت په اړه خبرې کړې وې. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک د واخان په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وروستي دریځ په اړه شکمن دی او ادعا کوي چې پاکستان پوځ د افغانستان په اړه د ترتیب شوي ستراتیژیک عمق پر بنسټ د واخان د قبضه کولو هوډ لري خو فکر نه کوي چې پاکستان دې موخې ته ورسیږي.
پاکستان دا چکم استخباراتی ڈلے ڈلو چکم سوشل میڈیا باندھے ہوئی پانی بے پاگو کی زیادہ رضا خبر رکھے ہوا اس سے وزارت خارجہ پر رسمی تو خبر راغلا نو تبن اگی کو دا نشول ویلے چھ ہوئی دا تصمیم لری چھ فرض کا افغانستان یو سیما چھ دا اشغال کی. پاکستان کی دا خواہش موجود دے وخان کے ٹول وخان نوی نو سی و برخے دی پلاس کے روسی ویز چیری دا پارا چی مرکزی اشیا تنیخ بنیغا لارا پیدا کی.
پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنون کې غوث جانباز هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
واخان د افغانستان تاریخي مشروع خاوره ده که چیرې هم داسې تحرکات پاکستان رامنځته کړي هم د چین د خوا به عکس العمل اوسېږي هم د هندوستان د خوا او هم د افغانستان د خوا بېله شکه د افغانستان د خلکو د خوا به دا به ډېر یو لوی عکس العمل او غبرګون خو چې پاکستان تبه آسان نه وسیږي د غیبی جماول بلدا چې پاکستان نه دي اقتصادي توان لري نه دي ظرفیت لري په نننۍ شرایطو کې هغه د خاطر از فکر کوم چې تر دې بیده دا یو تبلیغاتي استخباراتي ترند چې د پاکستان د خوا پلا راچول
واخان د لیز د افغانستان د شمال ختیز ولایت بدخشان یو تنګ نری غرنۍ سیمه ده چې له شمال څخه تاجکستان له جنوب څخه پاکستان او له ختیز څخه چین سره نخلول شوې ده. افغانستان د واخان دالیز لاري له چین سره شاوخوا 80 کیلومتره ګډه پوله لري. دغه دالیز د افغانستان او چین د شینجیانګ یا کاشغر سیمې ترمنځ یوازنی نخلیدونکې لار ده.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې په افغانستان کې د 2023 کال په ډسمبر میاشت کې د بشر پالو همکارانو لخوا بشري مرستو ته د لاسرسي د مخنیوي یو 23 پیښې راپور شوي دي چې ډېرې یې په دې پروسه کې د لاسوهنې پیښې دي. اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې د دغو پیښو ډېره برخه د بشري فعالیتونو په پلي کولو کې لاسوهنه ده. نور تفصیل لاسانه کاکړناورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا وایي چې په افغانستان کې د 2023 کال په دسمبر میاشت کې د بشرپال همکارانو لخوا بشري مرستو ته د لاسرسي د مخنیوي 143 پیښې راپور شوې چې ډېری یې په دې پروسه کې د لاسوهنې پیښې دي او د 2023 کال د ورته مودې په پرتله 25 سلنه زیاتوالی ښیي. اوچا په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شوی ویلي دا پیښې د 25 پروژو د موقت ځنډېدو او د یوه روغتیایي مرکز د موقت بندېدو لامل شوي او د افغانستان سویل ختیځ، سویل او بیا مرکزي سیمې په ترتیب سره تر ټولو زیاتې اغېزمنې سیمې دي. په راپور کې راغلي د دسمبر په میاشت کې د دغو پیښو 92 سلنه د بشري فعالیتونو په پلي کولو کې لاسوهنه وه چې پکې په برنامو کې لاسوهنه په بشري فعالیتونو کې د ښځینه کارکوونکو د ګډون د محدودولو لپاره فشار راوستل او د کارکوونکو د نوملړ او حساسو معلوماتو غوښتل شامل وو. دغه شان د تفاهم یاداش په لاسلیک کولو کې ځنډ د کارکوونکو په استخدام او په تدارکاتو کې لاسوهنه له مرستو او خدمتونو څخه د میرمنو د استفادې مخنیوی او د زینف یا ګټه اخیستونکو کسانو په انتخابولو کې لاسوهنه یا د لاسوهنې هڅې نور موارد ښودل شوي دي. اوچا دغه شان راپور ورکړی چې د جنسیت اړوند یو دېرش پیښې هم د تیر کال په دسمبر میاشت کې راپور شوي چې د نومبر میاشتې په پرتله 14 پیښې زیاتوالی ښیي او دا د هغو زیانمنو میرمنو لپاره ناوړه پایلې لري چې د ژوند ژغورونکو مرستو او خدمتونو د ترلاسه کولو لپاره د ښځینه مرستندویه کارکوونکو ښکیلتیا ته اړتیا لري. په دې پیښو کې د مرستو د ویش په بهیر کې د ښځو پر ګډون محدودیت، روغتیایي بنسټونو ته د هغوی د لاسرسي محدودول، په پروژو کې د ښځینه ځینفانو د ثبت مخنیوی، د ښځینه کارکوونکو د لټون لپاره دفترونو ته تلل او د ښځینه کارکوونکو د استخدام بهیر ځنډول شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د راپور په اړه مو د طالبان حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې هم د طالبان حکومت د اوچا لخوا د مرستو د ویش او د ترلاسه کوونکو د پیژندلو په څرنګوالي کې په لاسوهنې تورن شوی، خو دوی تل دا ډول راپورونه رد کړي دي. اوچا په داسې حال کې بشري خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د شننګونو په اړه راپور ورکوي چې بشري مرستو ته اړ کسان هم د بشري مرستو د ویش په برخه کې د لاسوهنې په اړه شکایت لري. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي بسم الله ازادي راډیو ته وویل چې څو ځله د خیریه بنسټونو لخوا نوم د مرستو لپاره لیکل شوی، خو په خبرې وروسته یې بیا د سیمه ییزو چارواکو لخوا بیرته لیرې شوی دی.
سروې کوونکي راځي، کور ګوري، نوم مو په لیست کې لیکي، خو نور کسان بیا راځي، په نوم مو خط وهي. دا یوه ستونزه ده. په یوه وران کور کې ژوند کوو، اووه کسان یو، هوا هم سړه ده، آن د کور دیوالونه مو کاګل شوي نه دي.
د بشرپاله بنسټونو یو شمېر کارکوونکي هم په دې برخه کې یادې ستونزې تاییدوي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
اول خو ایمو یا تفاهمنامه مذاکرې د تلاسوهنې دي. دوی یوازینی هغه غواړي چې د دوی په پالیسۍ کې نه د پنجوګانو پالیسۍ ته نه هیڅ چې ته هم نه ګوري. نه د دوی یوازینی دغه غواړي چې د دوی کسان پکښې ونیول سي او د دوی کسان ورڅخه برخمن سي.
د یو بل خیریه بنسټ کارکوونکي چې دا هم د ورته لامل له امله نه غواړي نو موصلي غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وایي:
هغه بنسټونه به چې بودیجه ترلاسه کول اوس همغه هم دولت پرې بنده کړي، ځکه دوی نه غواړي چې میرمنې فعالیت ولري. هغه له هغه کار چې یوه میرمن کولی شي هغه دوی خپله کوي او ان بودیجه د خپلو ترمنځ وشي.
او چا په داسې حال کې د بشري مرستو د لاسرسي په برخه کې د شننګونو په هکله راپور ورکوي چې د یادې ادارې د معلوماتو له مخې روان میلادي کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ وي.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور مطالب او راپورونه هم لرو، خو اوس به هم ګاونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې یوې محکمې پخوانی صدراعظم عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي د فساد په یو قضیه کې مجرم ګڼلې دي. دا چې دغه حکم څه وخت اعلان شوی دی او ولې عمران خان ته دومره لویه سزا ورکول کیږي، همدا شیبه د مشال رادیو ایډیټر داود خټک سره په سټوډیو کې دی. خټک صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی. د تاسو په دې اړه نور جزئیات اورو.
مننه فریده جان. او لکه څنګه چې تاسو واورید، هم نن د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته د پاکستان د یو عدالت د 14 کالو د بند سزا ورکړه او د عمران خان میرمن ته بشرا بیبی ته د 5 کالو د بند سزا ورکړه. او وجه یې دا وا چې په عمران خان باندې تورو چې 190 میلیونه پاونډ چې له برتانیا راوړل شوی او اغه کې دی، یعنی بډې رشوتونه یاده سي د توري پیسې وی اغه دی سپینولې، نو د اغه په سر باندې دی ته سزا اورول شوی ده.
د عمران خان وکیلان د استئناف غوښتنه کولای شي د دغه سزا پوړندې؟
بالکل. دا داسې چې دا چې کوم محکمې چې عمران خان ته دا سزا ورکړي ده، نو دا ډیره اوچته محکمه نه ده. نو د دین پس اوس د وکیلان چې دی اغي کولی شي چې د پاکستان های کورټ یا کوم چې منځنۍ محکمه ده اغي ته لاړ شي، که په اغي کې بیا د دې خبره و نه وري لرشوه، نو دی بیا کولی شي چې د پاکستان ستره محکمه ته لاړ شي، یعنی سپریم کورټ ته لاړ شي، نو الته د دې خلاف دی خپل درخواست ورکولی شي.
د عمران خان وکیلانو خپل عمران خان او میرمن دغه تورونه رد کړي ول چې سیاسي انګیزه لري. څه فکر کوي محکمه به دغه غوښتنه واوري؟
تر څو پورې چې زمون خلکو سره خبرې کیږي، نو عام طور باندې دی دا وایي چې ډیر امکان دا لري چې محکمه د عمران خان د سزا ختم کی یا په یو طریقه باندې راکم کی. امکان لري چې بالکل ختم کی، ځکه چې په عمران خان باندې چې د درغلې او د کم تورونه دي 190 میلیون پاونډ، نو په هغه کې عمران خان او د وکیلان دا دریز لري چې دا پیسې د عمران خان جیب ته، یعنی د عمران خان اکاونټ ته، بینک اکاونټ ته نه دی راغلي، بلکې دا پیسې په یو داسې ځای کې لګیدلې دي چې الته یو پوهنتون جوړید او په هغه پوهنتون کې به دی خلکو ته د پیغمبر د سیرت په حواله سره زده کړې ورکوي، یعنی دا یو روحاني پوهنتون جوړېدو. نو هغه عمران خان وایي چې دا پیسې خو ما ته نه دی راغلي، دا خو ما یو بل ځای کې لګوي. خو د حکومت وکیلان او عدالت دا وایي چې که څه هم دا پیسې ستاجیب ته نه دی راغلي، خو دا دی په غلطه طریقه لګولې دي، نو د هغه غلطه طریقې په سر باندې دته دا سزا ورول شوې ده.
ډېره زیاته مننه کوروندان د مشال رادیو ایډیټر داود خټک، چې په پاکستان کې د محکمې د حق حکم پاړه باندې چې پخوانی صدر اعظم عمران خان ته 14 د هغې میرمنې ته 1 کال د بند سزا اورولې وه، وروستۍ جزئیات راکړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیلو کابینه نن جمعه پر هغې موافقه رای اخلي چې د چهارشنبه په ورځ په قطر کې د اسرائیلو حماس ترمنځ په غزه کې دوربند او د یرغمل د خلاصون لپاره اعلان شوه. نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وویل تمه کیږي چې د غزې د اوربند او د یرغمل شوو کسانو د خوشې کولو لپاره موافقه به له مهالویش سره سم د یکشنبه په ورځ عملي بڼه خپله کړي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د دې دفتر لخوا په یو خبره شوې اعلام کې ویل شوی چې د امنیتي کابینې او د حکومت لخوا د دغې موافقې له تایید وروسته بل پلان سره سم د یکشنبه په ورځ د یرغمل شوو کسانو خوشي کېدل پیل شي. د اسرائیل کابینه له سخت دریځې حماس ډلې سره د شوې موافقې د تایید په اړه نن داسې مهال غونډه کوي چې په تېرو 2 ساعتونو کې د احتمالي ځنډېدو په اړه اندېښنې راپورته شوې وې. په قطر کې دغه موافقې اعلان سره سره په غزه کې د اسرائیل جنگي الوتکو پراخو بریدونو ته دوام ورکړی او فلسطیني چارواکو د پنجشنبه په ورځ ناوخته وویل چې د اوربن په اړه اعلان شوې موافقې وروسته په لومړۍ ورځ په غزه کې لږ تر لږه شپږ اتیا کسان وژل شوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن سهار وختي وویل چې تصویب ته نږدې دي او محدوده امنیتي کابینه به نن د بشپړې کابینې تر غونډې مخکې غونډه وکړي ترڅو دغه موافقه تصویب کړي چې وروسته به عملي شي. که د اسرائیل کابینه دغه موافقه چې د قطر، مصر او متحدو ایالتونو په منځګړیتوب شوې تایید کړي، د یکشنبې له ورځې به عملي بڼه خپله کړي. د رویترز په وینا حماس نن جمعه په یو بیان کې وویل چې په غزه کې د اوربند موافقې په اړه ټول خنډونه لرې شوي دي. د دغه موافقې له مخې چې ټاکل شوی د یکشنبې په ورځ غرمه مهال عملي شي، له مخې اسرائیلي ځواکونه له غزې ووځي، د حماس لخوا یرغمله او د اسرائیل لخوا یو شمېر فلسطیني بندیان خوشي کېږي او غزې ته د بشري مرستو لیږد پیلېږي. د اسرائیلي رسنیو په وینا ښایي لومړني یرغمل د یکشنبې په ورځ مازدیګر مهال خوشي شي. که چیرې دغه موافقه عملي شي، نو هغه جګړه به ودروي چې د غزې ډیری ښاري سیمې په کنډوالو بدلې کړي او په نتیجه کې یې له شپږ څلوېښت زرو څخه زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د 2023 کال د اکتوبر په اوومه د حماس وسلوالو د اسرائیل پر جنوبي قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 2500 نور یې یرغمل کړل.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
وسم په سویل کې کندهار ته ورزو چې په دې وروستي کې په کې د للامی فروشي بازار ګرم شوی.
د کندهار شهر زوړ ګمرک هغه سیمه چې له کلون رئیس یو شمیر خلک پکې للامی یا دوهم لاس جامې پلوري،
ځکه چې اوس هوا یخه شوې ده او دا چې دي کیفیت ښه دی او ارزان ترلاسه کېږي، ځکه ډېری خلک کوشش کوي چې دا للامی.
د هوا په سړېدو د کندهار شهر په دې سیمه کې یو شمیر پلورونکي د للامی جامو د پلور بازار شکېدو ته خوشي څرګندوي. د کلاخان او روح الله په نومونو د للامی جامو پلورونکي وایي د ژمي په موسم کې له بهره د دوی د دوهم لاس راوړلو توکو پلور زیاتېږي او ډېر خلک د ارزانه بیې له امله دغه جامې پیري. د محمد عالم په نوم د کباړي توکو یو بل پلورونکی وایي للامی یا دوهم لاس جامې له امریکا، چین، جاپان، اندونیزیا، استرالیا، ترکیه، روسیې او یو شمیر نورو هیوادونو څخه لومړی دوبۍ او بیا پاکستان ته راځي.
د امریکا او ټبرلین ټو د نور نور جنځنی هیوادونو چې مثال دا بل ملک د پاره جوړ شوی دی، هغه خپل ملک ته پاره د خپل دغه د پاره جوړ کړی دی، واده پاره جوړ کړی دی. نو بیا شغل ځینې ډېر استعمال شوي، ځینې استعمال شوي، ځینې بیا اشتاک مالونه راځي چې کس استعمال شوي نه دلې راځي. خلګو م خوښ دي او جمعې په ورځ دلته دغه سیالي چې کس زوون چې په ټوله کندهار ولایت کې بل څوک بل ځای نه دی کړی، چې په مزه دلې ګمرک لراغلي دي.
د کندهار شهر او شاوخوا ولسوالۍ اوسیدونکي د دې بازار څخه د ارزان او ښه کیفیت لرونکو جامو پیرولو لپاره دلته راځي. د شاولی او محیب الله په نومونو د کندهار شهر اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو، بیکاری او د للامی جامو د ټیټې بیې له امله خلک دا ځای د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره غوره ګڼي.
دغه ژمی شپږ چې بیا چې دا کواریان وینې ډېر چې ام ارزانه شي، نو یو ژمی او بل ژمی بس موږ دلته وینې د مؤمنان دپاره شی په دې کواریانو کې رانیسو د یخ دپاره، نو دلته کیفیت ډېر ارزانه دی. ښه دي د دوکانو پورې نظر، د دوکانو پورې ښه دي، تر وس لاندې دی وینې په بازار کې، هلته وینې په دوکانو کې ګران تمامېږي، دلته ډېر په ارزانه تمامېږي.
دلته راغلی یم چې په دغه کوالي کې یو څه شان رانیسم، بلانګیا وي او یو جراپې و یو برزوګان، هر څه در لاس کېږي دلته په ښه قیمت، بیا ارزانه ده او ډېر ښه شیان دي.
په کباړي کې د بهرنیو هیوادونو څخه راوړل سوي د ژمي اړوند استعمالي توکي پلورل کېږي. په دې کې جرابې، دستکشې، انګیاوې، کوټونه، د ماشومانو جامې او نور شامل دي. دغه توکي نه یوازې د بی لار خارزانه دي بلکې د کیفیت لپاره هم د خریدارانو د باور وړ دي.
اوس به هم روزګان ته ورشو چې په دې ولایت کې له پاکستانه د راستنو شو کډوالو لپاره سرپناه جوړیږي، خو کډوال د نور مرستو غوښتنه هم کوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په روزګان ولایت کې هغه افغان کډوال چې د پاکستان د پوز له لوري په زور خپل هیواد ته راشړل سوي و، د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي. دغه کډوال نه یوازې د سرپناه بلکې د خوړو، روغتیایي خدماتو او نور اړتیاو په اړه هم سختې ستونزې لري.
کوشش کې خپل زمون ته شی پیدا کولې سي چې کار سراي و نه لرندې خوران مې چیرې ولر څه کار وږي. بیا مهاجرم راغلی نه د کارو مزاین ست چې دی یو کار وکي، نه زای ست چې دی یو کار وکي یا یو کسب وکي چې دی د خپل کریا برابر کې د سراي دغه ډیر مشکلات سي. دا یو سراي یو مزکی شی ورکول
نه زایون نه دی معلوم. نو موږ د دې پرمانه صد امیر المؤمنین څخه ډیر خوښ یو، ډیر جن خوشاله چې دغه کډوال ته د یو دغه زمينه برابر کړی ده. نو موږ د ډیر الکرای کوو خدای دې واسطو پکوار کې چار وخت داسې پرمانونه صادر کړي. نو موږ د سدیر ډیر خوشاله یو وروره.
بل خو بیا په ورزګان کې د مهاجرو لپاره د سرپناه جوړولې او پروژه پیلیدون کده. چارواکي خبر ورکوي چې پر 2000 جریب زمکه د گاونډي هیواد څخه راکډسوي کډوالو لپاره یو شارګوټی جوړیږي. چارواکي وایي دغه پروژه به د کډوالو لپاره د ژوند اساسي شرایطو ته واده ورکړي او هغوی ته به د استوګنې ځای برابر کړي. د کور او ښار جوړونې وزارت ویان محمد کمال افغان د دې پروژې په اړه وایي:
په اورجان ولایت کې 2000 بجره بزمکه به وکول شي تر یو بریده د هغو کډوالو ستونزې حل کړي چې په اجباري توګه له پاکستان یا ایران څخه هم راوستل کیږي. خو که احیانا د غزمکه بسنه ونه کې زمونږ تخنیکی ټیمونه به په اورجان ولایت کې د نور زمکه په تشخیص باندې کار وکړي. که بیا هم په اورجان ولایت کې پیدا نشي نو په ګاونډیو ولایتونو کې د اورجان په ګاونډ ولایتونو کې به دغه هڅه دوام وکړي تر څو د اجباري راستنیدونکو کډوالو ستونزې حل شي.
د پداسیال کې د چلدی وړاندې په ورزګان ولایت کې وی خیریه موسسي د دینو کډوالو لپاره د کار زمينه برابره کړې و او کوچنی غرفي ورته جوړې کړې و تر څو کډوالو ته په موقتی او په اوږدمهاله توګه د کار زمينه برابره شي.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. اور دن کو کارکون سلام وړاندې کوم. ننګرهار محمد دی ما د ننګرهار د ګورسې څخه. محترم زمونږ په کلی کې هو دی ولسوالۍ کې یو روغتیایي مرکز دی د غونډې ولسوالۍ په سطحه او ګورساغه ولسوالۍ د چې د خار څخه ډیر لري پرته سیمه کې ده او تقریبا په سپیره نقطه کې پاکستان سره په بارډر کې پرته روغتیایي خدمات کې خښتنه دي. یو کلینیک موجود دی او هغه کلینیک کې خدمات کم دي. لومړني اساسي خدمات نشته دي او خاص کر زمنګ یو سیمه چې د کوزي او بری بیلی په نامه دوه کلی تقریبا شپږ زره کورنۍ لري او نفوس هم غالبا چې ډیر زیات نفوس لري کنه. نو دوی د پاره څو روغتیایي کلینیک نشته دي. حتی دلته خصوصي ډاکټران هم نشته دي. هم جوار ولسوالۍ بټیکوټ ولسوالۍ کې یو کلینیک شته. زمنګ د دې دوه کلو ناروغان اما کلینیک ته د تداوی لپاره ځي. خو کلینیک کې مشکل د دوايانو دي چې دوايانو بيخي شتنه دي. پکې پام دی اوس ساړه جمعی کې ناروغیانې لګېدلې دي. زکام دی، سردردی ده، د هډوکو دردونه دي وغیرہ وغیرہ نور ناروغي دي او خاص کر د ماشومانو ناروغي زیاتې شوې دي. اړوند مسؤلونو باندې مغږ دی چې زمونږ په دې سیمه لپاره یو کلینیک منظور کړي. ځکه ډېر لوی ولس پروت دی او داسې یو کلینیک چې دلته خدمات وړاندې کړي او رښتینی او معنا لرونکي خدمات وړاندې کړي. داسې نه چې کلینیک وي، ودانی وي، پرسونل وي او بیا پکې دوایان نه وي. اړوند مسؤلین زمونږ هغه غوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا دادی رادیو ټول په درمن اوریدونکو ټول کارکون ته ځانګړی سلام کوم. هیله جوړ یاست. ما دا وښتنه ده چې د علمان ولایت موزاد ولسوالۍ چې کوم د افغان میسیم خدیه ولاړې دي دونه بې کیفیت دي چې هیڅ رقم خو نیټ کار نه برکوي. حتی ساده کلمه خبرې هم کار نه برکوي. ما دا وښتنه د مسؤلینو څه ده چې د غزموږ خدیه دلته یو پایه یا دوې نورې د ماما کاري زبرنګ په ساحه کې ودرئ. دغه ځاګۍ ډېر د خدو د خدمت څخه خلاص. السلام به احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مای کې درته د ساده ملما پروګرام لرو خطرغي وړاندې ورسو د دې سات لاندو خبرونه ده.